درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او سیلونو له امله د قربانیانو شمیر ولسو ته ورسید. په قربانیانو کې د یوې کورنۍ هغه 15 تنه هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت د نړیدو له امله د پنجشنبې په ورځ ساه ورکړه. د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې د سر د تلفاتو ترڅنګ د ورښتونو او سیلونو له امله 240 اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوي او نږدې 1,500 کورونه په جزئي ډول تخریب شوي دي. په افغانستان کې د تیرو څلورو ورځو په ترڅ کې د ورښتونو له امله د شاوخوا 240 د لمنځه تللو خبرونه هم خپاره شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي که ایران مظاهره چان ووشتي دوی به ژغورنې ته ودانګي. ترامپ په خپل ټروت سوشال پانه کې نن په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه لیکلي که ایران سولیز لاریونوال ووشني چې دا یې رسم دی متحده ایالاتونه به د هغوی ژغورنې ته ور ودانګي. د هغه په خبره امریکا دا اقدام لپاره چمتو ده. د ترامپ دغه بیان د ایران د جکپورو چارواکو کلکس اسک عکس العمل پاره ولی دی. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا سلاکار علي لاریجانی په اکس پانه کې د یوه بیان له لارې په سیمه کې امریکایي سرتیري وګواښل. د ایران د مشر علي خامنهای سیاسي سلاکار علي شمخاني هم ګواښ کړی چې ایران به دغه هیواد په چارو کې لاس وهونکو ته کلک ځواب ورکړي او لاس به یې ورلنډ کړي. د راپورونو له مخې په ایران کې چې مظاهرې نن شپږمه ورځې ته رسېدلي لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. په قطر کې د طالبانو سفیر سهیل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتو وغوښتل چې د ملګرو ملتو د افغانستان څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري. سهیل شاهین د پنجشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهمه ده. یو به نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی ومومي. له تیرو څه باندې څلورو کلونو راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي ورته غوښتنه له ملګرو ملتونه کوي، خو ملګري ملتونه له دوی څخه غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. او په نړۍ کې د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو په نهو غوره لوبغاړو کې درې د افغانستان دي. د کرکټ نړیوال شورا پرون د 2015 کال پر مهال د نړۍ د غوره لوبغاړو نوم لړ اعلان کړ. راشد خان د یو ورځنیو بالرانو لومړی مقام ګټلی. عظمت الله عمرزی په آل راونډرانو کې لومړی مقام اخیستی او محمد نبی بیا په آل راونډرانو کې دریم دی. راشد خان همداراز په شلو ورځو سیالیو کې د بالرانو دریم مقام ساتلی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ سلامونه ستړي مشه د ساده پات سپو کې پروګرام ته مو از فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. نن د 2015 کال د جنوري نومړې نیټه ده، خو 2015 کال د طالبانو د حکومت لپاره څه ډول یو کال و؟ آیا طالبانو حکومت په 2015 کال کې وتوانېده هغه بهرنی سیاست چې دوی د دغې کال لپاره ټاکلی و ورته ورسیږي او که نه؟ ظاهرا داسې ښکاري چې 2015 کال کې د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د دوی لپاره تر ټولو لویه لاسته راوړنه وه. له دې سربیره ځینې داسې نورې تجارتي اړیکې او تجارتي راکړه ورکړه په سیمه کې له هیوادونو سره پیل شوه چې ښایي د طالبانو په ګټه پای ته رسېدلې وي، خو د طالبانو د حکومت او پر کابل او کندهار د پاکستان له لوري بریدونه بیا بل اړخ ته د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ ترینګلې اړیکې په ګوته کوي. دا چې دغه جګړې ولې پیل شوې او د سولې خبرې اترو ولې تر اوسه پورې کومه ځانګړې نتیجه نه ده ورکړې. نن به په پروګرام کې پرې خبرې وکړو. همدارنګه د طالبانو د بهرني سیاست د اړخ به هم راواخلو چې دوی وتوانېدل خپل اړیکې له اروپایي هیوادونو سره هم پراخه کړي. په جرمني او سویډن کې دوی اوس استازي لري او په دې هیوادونو کې ورته طرفداران هم وخت نا وخت دوی په ګټه باندې تبلیغات کوي. نن خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنونکي هر یو جان محمد غوث جان باز، همدارنګه د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسیخ او د تیر جمهوریت د مشرانو جرګې پوښندهی مرستیال محمد اسف صدیقي سره په پروګرام کې تاسې د قدرمن ستړي مشئ او مننه لدی چې وخت مو پریښود. د کال په دې لومړۍ ورځ له موږ سره په پروګرام کې ګډون کوئ. تاسې درې واړو د نوی کال مبارک وي. له تاسې به پیل وکړم راسخ صاحب سره شته، له راسخ صاحب سره به پیل وکړو. ستاسې په باور باندې 2015 کال د طالبانو لپاره څه ډول یو کال و؟ آیا طالبان د شو کوم اهداف ځان لپاره ټاکلي وو او یا دا چې یو حکومت یې په یو کال کې باید ولري هغې ته رسېدلی و که نه؟
سلامونه ګران قدر سیال صاحب کورجانې او ستاسو د پروګرام دواړو قدرمنو مېلمنو جان باز صاحب او صدیقی صاحب او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او نوی کال مبارکي ورسره وړاندې کوم. د سعادت او خوشبختۍ کال ولري. او د ستاسو د سوال پاکله باندې باید عرض وکم چې تیر کال 2015 کال د افغانستان د ولسونو لپاره ډېر د دردونو او د کړاوونو او د ډېرو مشکلاتو او بحرانونو کال و. تاسو ولیدئ چې یې زمونږ ګاونډي هیواد ایران او پاکستان په ډېره ظالمانه توګه باندې افغانان د مهاجرت او قربتوب نه یې د وطن په لورې په ډېره ظالمانه شکل سره وویستل او روان یې کړل او د اقتصادي بحرانونو سره لاس او ګریوان کوي. د دوی دار او ندارې ترې واخیستې او طالبان د خپل د قدرت د صفو د لویولو دپاره او د نړیوالو سره د ښه اړیکو او د ډیپلوماتیکو اړیکو د روابطو د تامینولو او د رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو خارجه وزیر متقی ډېر تلاشونه وکړل او په دغه تلاشونو په درشل کې روسیه یا هغه هیواد و چې د خپل د ملي ګټو دپاره د خپل د ملي امنیت لپاره د سیمې د امنیت دپاره چې دی کوم تشویشونه لرو د هغه په درشل کې د طالبانو سره د ډیپلوماسۍ لارې همواره کړل او په زمین کې په رسمیت وپېژندې او روسیا د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د غربي نړۍ د شتون په دغه زموږ په جغرافیا کې او یا بالخصوص په سیاسي ډګر کې د هغو لاسوهنې دوی تشویش لري او دوی د خپل د ګټو دپاره د رسمیت پېژندنې لاره د طالبانو سره انتخاب کړله. خو څنګه چې باید په دغه څلور نیمو کلو کې یا په تیر کال کې طالبانو د خارجه سیاست په اکله کې شبر یا ویل لري وای اقلن خپل هغه سیاسي ډیپلوماټیک اصول ته درناوی کړی وای او د نړۍ سره د راکړې ورکړې او د رسمیت پیژندنې لارې هم ورکړې و چې د دوی د صلاحیتونو تر چتر لاندې دی. یعنی کچېره واقعا طالبان وشته وای چې د افغانستان د ولس له ادرسه مشروعیت ترلاسه کړي و لوی جرګې دایره کړې وای او د انجنونو د خويندو په وړاندې چې کوم دریز دوی نیولای دی هغه دریز اقلا نرم سوای وای او نړۍ ته دا ښکارا کړی وای چې موږ د نړۍ سره او د خپل د هیواد ول سره د روغې جوړې په لار قدمونه اخلو. بنا ان زویل سم تیر کال د افغانستان د ولس لپاره ډیر دردونکي کال و، مګر د طالبانو د دولتدارۍ لپاره یو څه مثبت لاس راوړلې چې دا چې وایم چې د باسازۍ په اکلا د اقتصاد او د ترانزیت او د ترانسپورتي پروګرامونو او د مدنیاتو او په زمین کې د اقتصاد زیرمو د جوړولو او د تخداب گزاری لپاره تیر کال دوی یو څه قدمونه پورته کړل او واقعا د ساين وړ بولم چې هم امنیت تامین کړی دی او هم افغانستان د اقتصاد په برخه کې یو څه لاسته راوړل لري، مګر هغه څه چې د ولس له ادرسه وای او د ولس له ادرسه مشروعیت لمړی اصول دي هغه تر اوسه دوی ترلاسه کړی نه دی او افغانان لا تر اوسه هم د طالبانو پر نظام کې غیر د طالبانو نه نور څوک ځان پکې نه ګوري. نو د هماغه
مننه راسته خسته بیرته به تاسو راوګرځوم په دې مسایل به هم تم شو چې د افغانستان د نه څه تړتیا وه چې باید طالبان حکومت کړی وای چلایم نه دی کړی او که 2018 کال کې وکړي ښایي د دوی په حکومتدارۍ کې یو څه تغییرات راشي او عام ولس مشروعیت ورکړي. جنبه صاحب تاسې هم ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. مخکې راسخ صاحب اشاره وکړه چې روسیه د خپلو ملي ګټو په خاطر باندې په 2015 کال کې د جولای په دریمه باندې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژنده. تاسې هلته کار کړی دی، سفیر پاتې شوي یاست، یو تر ډیره شناخت د روسیې له حکومت او همدارنګه تیر جمهوریت کې مو په دې برخه کې هلته کارونه کړي دي او خلکو سره نږدې پاتې شوي یاست. دغه رسمیت پیژندنه د کوم خوا په ګټه وه؟ تر ډیره روسیې په ګټه ده که د طالبان حکومت په ګټه ده؟
مثلا دغه موضوع تاسو د روسیې ده زاوی څخه ګوري، روسیا خو لکه بل هر هیواد د مغفلو منافع پر بنسټ او هغې ته په اتقاء عمل. روسیا په دغه موضوع کې مخکې شوه او اوسنی حاکمیت یې په کابل او کندهار کې په رسمیت وپېژند، خو تر هغه ځایه چې ما ته معلومېږي او تاسو فرمایئ چې هلته مې کار کړی دی وهغه چې څه وایم، د روسیې پولیس استبلیشمنت د اختیار ناراضي هم نه لري، ځینې حتی هغه کسان چې لري هغه یو څه مدامت هم لري، البته ټول نه یو څه دار، ځکه چې د دوی هغه کوم مثال شو کوم اقدام شو نور ونه ګندل نور تعقیب نه کړ. د هغه اته نظام متحدین منځنۍ آسیا کې سازمان په حیثیت طالبان وایي سازمان په قطار کې مکمل هست نه دی، یعنی دا په څه معنا؟ په دې معنا ده چې سبا ته یو سازمان وغواړي چې همدغه سازمان بل سره داخل کړي په همدې لیست کې په همدې نمبر کې هغه ځي محکمې ته خپل درخواست یا تقاضا ورکوي او مطمئنه اوسېږي چې هغه بېرته د طالب سره وځي او په دې لیست کې شاملېږي. داسې یو ډېره حساس ظریف او ډیپلوماتیک لوبه مسکو کړې.
وبخې جنبه صاحب، یعنی تاسو په باور باندې ده چې روسیې اوس د طالبانو حکومت له تروریستي ډلو ویستلی دی، په رسمیت پیژندلی دی، حتی د یو څارنوال په شکایت باندې هم دغه پرېکړه ننګول کېږي؟
ګورئ، زه د بینالمللي حقوقو د یو شاګرد په حیث تاسو ته ځینې وضاحت کوم. د روسیې د سترې محکمې هغې فیصله کې راغلی دي چې د طالبانو سازمان چې در نیټې نه تر دهې نیټې پورې د روسیې د روسي نوملار شامل و، اوس دغه غړیتوب په تعلیق راغلی. درست دا یو دا د محکمې فیصله ده. بل دا چې اوس سیاسي موضوع ده چې په رسمیت پېژندل خو دلته دوه خطاغلی سیال د یو خوا افغانستان یو تاریخي هیواد، افغانستان دولت په حیث نه پېژندل شوی دی، دې سره څوک ملنګ نه شي وهلی. موږ په حیث یو سیاسي واحد په دې دنیا کې یو تاریخي هیواد رسو، دا یو واقعیت دی. اما حاکمیت په افغانستان کې د پښتنې نه دی، دغه حاکمیت خلک یا دنیا یا ځینې هیوادونه هغه د اوس راشه درشه لري ځکه چې افغانستان سره ځکه چې یوې خوا افغانستان مهم دی د بلې خوا په لومړیتوب کې د هغوی خپلې ګټې مهمې دي که اقتصادي دي که تجارتي دي امنیتي استخباراتي دي که نظامي دي وغیره. لومړی ترتیب هغوی دغه حاکمیت سره اړیکې ټینګې کړي دي. اما ګوري هلته یوه پوښتنه پاتې ده، مګر د دې که بېرته وضعیت تغییر کوي بېله شکه چې بیا نو یو تروریستي ډلې سره څوک بیا داسې پېژندل نه لري. نو اوس دغه ملي سیاسي اړیکې هغه سیال ډېرې پېچلې دي، یعنې هغه څه کلاسیکې نه دي لکه مثلا چې شل کاله مخکې. اوس اړیکې د هېوادو ترمنځ په څو لایو کې روانې دي. په یو لایه کې تاسو کولی شئ یو هېواد سره بېخي دښمن اوسئ، اما په بل لایه کې تاسو غیر مستقیم یا حتی مستقیم سره متحد اوسئ. موږ غوښتل بیا درته پنځه شپږ مثال درکړم، د اوس چې ځینې هېوادونه په یو لایه کې سره بالکل متخاصم دي، په بل لایه کې سره مل دي.
جان باسه بس که په خنیسره د طالبان او د روسي اړیکو ته وګورو، دغه رسمیت پیژندنه راوخلو، د کوم طرف په ګټه ده؟
ها دلته خو نو دسې دی کوم غلې طالبان وړي خپل خپل کم دی جو طالبان ته هر سره خلاص دی چې دولت دلی ته جوړ نه دی دی باندې له تغییر کو دا غي څخه د دغه اقدام د لشي څخه دی یو استخاري تکاپو او تبلیغاتي غوريزي پرسته کې چې موږ بیرغ نشو نو هغه اني دا څنګه موږ ته موږ قانون ته دا ټول د چته هغه سکارت چې ما کار دا بیرغ چې په خوان ته وو د افغانستان ملي بیرغ دا ما او څو نور همکاران هڅه سره ولې اوله خپل او ټول ک بیا ما ته وځو. خو خیر دا چې خبرې ویل وکړو دوی دا لري کوي او دې ته خوشحال دي کنه چې دا د بیرغ سره اوس مطلب دا دی چې د دې نه مثلا طالب غیر د اشتهاري ګټې پورته کول څخه نور څه ترلاسه کوي. دوی خو باید د دولت په حیث یو هسته رامنځته چې هغې تر اوسه رامنځته کړې نه ده. روسیه څه غواړي؟ روسیه دلته داسې یو تاسو ته تصور کوي دا د شاتن شو تخته هغې داسې یو حرکت وکړ چې هم یې خپلو متحدینو ته او هم یې خپلو رقیبانو ته داسې وښودله چې ښه تاسو خو څه کوئ، زه خو دا حاکمیت په رسمیت پېژنم، تاسو خو ورسره پس شا یا کړه اړیکې ساتي د فکتو اړیکې تعاملات چې دوی ورته وایي ښه خو زه ورسره مستقیم نه اړیکې کوم. دوی څه غواړي ترلاسه کړي روسان؟ د یوې خوا دوی مستقیما په دې لوبه کې راواخلي، درست دوی نه نور طالب داسې یو وضعیت ته واقعي که چېرې دوی پسې شا لوبې کوي نو هغه بیا مسکو ته ګوري چې مسکو خو دوی په رسمیت پېژني، درست د بلې خوا د منطقي مدیریت دی روسیا او د هغې نږدې متحدین چې منځنۍ آسیا ده په همداسې په ګل بوت کې چین دی او ایران دی په یو ترتیب هند دی، دا هېوادونه که مثلا پاکستان او هندوستان یو څنډې ته کوچي هغې بلې لوبې لري، دا هېوادونه نه غواړي چې دلته مثلا سارا منطقوي هېوادونه نفوذ ولري بیا مخصوصا د دې اډې دلته اوسېږي. نو په دې ترتیب دا یو سیګنال هغوی ته هم چې زه دلته یم دا هېواد دا حاکمیت د افتو پر اساس پېژنم. نو دوی دغه لوبه کې په څو موضوعګانو لا داخل شو چې تر دې بریده روسیې ته دا څه ګټه رسوي. ګوري یو هېواد سره چې تاسو ګټې او اړیکې پالئ تاسو باید هلته پانګونه وکړئ. دا نورې ټولې اړیکې یا سیاسي دي اغلې سیال یا استخباراتي دي یا امنیتي نظامي. خو مثلا د افغانستان د پاره د دغې رابطو هی هغه وخت کې نشي ورسېدي چې روسیا حاضر شي روسې لوی اقتصاد دی هلته پانګونه وکړي. تر اوسه پورې خو زه نه وینم چې مثلا مسکو دې ته زړه خوشي کړی اوسېږي چې هلته پانګونه وکړي. ټول ټال زموږ ستاسو راکړه ورکړه مسکو سره اوس د پنځه سوه میلیونو څخه تمه ده او هغه هم د چې پراننده تجاران دي چې عمدتا هغه افغانان دي چې هلته په روسیه کې د ډېر کلونو ژوند کوي او د جغرافیا مانته کوي، څوک کلاوشي راوړي، څوک قدم راوړي، څوک نه پرېږدي، څوک مواد راوړي، داسې ګډوډ. اما موږ د دولت ونو کچا پانګونې په کار دي چې بیا په هغه ظرفیت چې لري افغانستان کې را داخله شي.
مننه
اقتصادي ضروري.
مننه جنباز صاحب، تاسو بیرته راګرځم چې صدیقی صاحب پته مو پاتې ده. صدیقی صاحب، په 2015 کال کې طالبانو په بهرني سیاست کې بل پرمختګ دا کړی دی چې اروپا کې د پخې ځای پیدا کړی دی. موږ کتل چې په جرمني کې د دوی هغه سفارت ورته وسپارل شو، استازي راغلل دلته، له دې سربیره سویډن ته هم استازي لیږلی دی. طالبانو سره دغه دوه هیوادونه یو څه ناڅه اړیکې خیشه وي نسبت نور اروپایي هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ چې دا د طالبانو د حکومت لپاره لویه لاسته راوړنه ده که نه؟ که ګټه یې نسبت طالبانو حکومت نه دغه دوه اروپایي هیوادونو ته چې ډېری شمېر افغان کډوال پکې میشت دي، په ځانګړې توګه په جرمني کې، دوی ته رسیږي؟
ام تخنیکی همکارانو ته، جانباز صاحب او د دې پسند کې راسخ صاحب او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه نه وروسته زه دلته سیال صاحب زه داسې تر کوم اندازې پورې څه فکر کوم، دغه جرمني یا ناروې دا سویډن دوی زیات ګټه دوی ترلاسه کړه. دا په دې معنی چې مخکې هغه افغانان چې دوی غوښته چې هغوی ولیږي افغانستان ته، هغه مجرمین هغه خلک چې محکمه درېمه محکمه باندې فیصله کړې وه چې د جرم په اساس باید ولېږل شي افغانستان ته، مخکې دوی لپاره دا ډېر قیمت تمامېده. خو کله چې دغه کنسلګریانه دوی ته وسپارل شو، دوی اکثرا خپل ګټې او منافع او دا مسایل د ډېر زیات توجه کوي. په سیاسي بحث کې دوی کوم خاص فعالیت نه دی، یوازې دوی هغه د کنسلي بحث ده چې دا د پاسپورت او د اسنادونو په موضوع باندې د دې په څنګه هغه مجرمین دوباره افغانستان ته ولېږل شي. مخکې به ما مخکې تاسو ته اشاره درلود، یعنې قیمت به تمام دي. په دې موضوع کې زه فکر نه کوم چې طالب ډېر زیات ګټه ترلاسه کړې وي، یوازې قنصلي بخش مخکې چې یو نیم سفارتونه هغوی سره طالب سره وزارت خارجه سره قنصلي بخش کړي کې درلود دي او سیم لري، یوازې ډیپلوماتیک موضوع نه، یوازې قنصلي بخش ده. ینې د خاص پیشرفت په دې موضوع کې نه وینم. او برعکس کچې موږ ورته وګورو، په دې ستور کړه په افغانستان کې طالب هر ورځ ساحه ځان ډېر تنگ کړي، کومې دواری چې طالب درلود یا د طالب پلویانې درلود هغه داسې ویل کېږي چې خوشبیني چې مخکې روی درلود چې کدې چې په ډېر کم وخت کې طالب په رسمیت وپېژندل شي او د نړۍ دنیا به ورسره تعامل وکړي او ډیپلوماتیک اړیکې به ورسره ولري. هغه په دمانا چې یو روغ نظام چې لکه جمهوریت نظام چې همدغه متاسفانه چې یو نیم دوستان خارجي دوستان چې په دې کې امریکایان او ناټو پکې شامل وو چې روغ نظام جمهوریت طالب ته وسپارل، بدبختانه دوی اوس ګوري چې مخکې همدا انتقاد موږ درلود چې په طالب اعتماد نه پکار دل لپاره چې دغه یو افراطي ډله ده. تاسو ته به یو ځکه معلوم شي، افغانانو ته تیر ځل معلوم شوی وو، دنیا ته هم معلوم وو، مګر متاسفانه چې دوی افغانانو ته توجه نه کړه خبرو ته. تاسو وسوګره چې افغانان په کوم حالات مواجه ده، مثلا تاسو د مخکې شرایط دولت د ډیپلوماتیک اړیکې طالب ته اروپا ته راغله ګټه به کړي. یو مثال به تاسو وایم چې کله چې افغانستان کې طبيعي حادثه چې کله رامنځته شو، یعنی دوی چې بلاک لیست یعنی تور لیست کې دوی شامل دي، قطعا حتی ولس کې متضرر شو د طبيعي حوادثو په مورد باندې هیڅ نړۍ دغه وادو هیوادونه په افغانستان سره لسره کومک ونه کړی. او د دې په څنګ کې امریکای چې دغه 2 میلیارد ډالر چې کومک په نظر کې ونیو د افغانستان او د یمن نه بغیر ټول ته همکاري وکړو، مګر افغانستان پرې کې شامل نه ده. یعنی دغه ضررونه دي چې افغان ولس کې ویني. او د دې په څنګ کې
یعنی ساسي په باور باندې جرمني ټول هدف دا و چې د افغان کډوال له شر ځان خلاص کړي، په خصوص په دې رسته کې چې د مجرمینو په نوم د دوی په ټکو باندې چې د مجرمین افغانان دي له جرمني نه بیرته افغانستان ته ستند کړي، وازنه هدف دا و چې دغه کډوال موضوع له طالبانو سره حل کړي، نور مخه دانه ده چې دوی سره ډیپلوماټیکلی اړیکې وپالي.
بالکل هم ځکه چې دا سی وای نو دغه جرمني باید په طبيعي او د سکو افغانستان سره همکاري کړه وای، طالب سره یعنی د طالب په موجودیت کې افغان ولس سره دوی جرمني له سره همکاري ونه کړه. د دې څنګه د ناروې، د سویډن، ارته په افغانستان کې سیوډل مسچ په افغانستان کې او د طالب هغه مسې بند کړي او د پسنګ نور خارجي مسچ په افغانستان کې فعالیتونه درلود یا به صحیح ډول باندې محدود کړي یا به طالب آدرس بند شو یعنی دا په دمانه چې طالب دې کې ګټه کړي تاوان یې زخت ډیر کړي یعنی دا یو ډیر هغه ډیر هغه سونو میږي هغه ډیر معقول او ډیر مشروع همکاري چې د افغان ول سره بعد سوال د طالب په موجودیت کې حتی جرمني د نور ملکونو د دې آماده نشي افغانستان سره همکاري وکړه په دمانه چې طالب ورس ورس دا کوم افراطیا په کوم فرمانونه کې ور کوي دا په دمانه چې دنیا سره چې ځان لري نږدې کې برعکس هغه ځان لري کې او ځان لا انزوا ته برابرۍ او کچیر موږ ورته متوجه اوسو مثلا د دې هغه مانوي پلار یعنی پاکستان کله چې دوی سره همیشه همکاري کوله وای دوی سره ډیر سخت مواجید دي او د دې په څنګه دغه دروازې ته تړل شوی په افغانستان کې قیمتونه چې زیات شوی یا تجار مال چې پاکستان ته راتلل یا واردېدل د نورو ملکونو د کراچي د بندر نه څه تر افغانان کې زخت ډیر متضرر شوی د قیمتونو لړوالې طالب طالب کې تاوه نه ده کړی دل پر جه هغه چارواکي خود مجموع کې طالب خپل ټول یو څه د افغانستان نفوذ نه تشکیلوي دلته هو لسته کې متضرر کیږي یعنی دلته کې چې موږ ورته وګورو دغه نور همداسې عربي هوادونه یوازې د څه خاص په افغانستان لپاره چې څه لکه څنګه چې دوی یو نیم البته دوی ورته لابیګریم کوله همکاري ورسره کوله اوس هم ورسره لري لکه دوها لکه نور مګر متاسفانه چې د افغانستان په اساسي مشکلاتو کې دوی افغان ول سره د همدغه د تور لس کې طالبان شامل دي دوی هم دغه نه غواړي چې افغانستان ول سره همکاري وکړي نو بنا زه فکر کوم چې د طالب دغه عمر کله چې پلانډ دی ودل لپاره چې وکړه چې یو نظام چې هغه مشروعیت ونلري یو مردومی ونیوي دیموکراتیک نظام نیوي انتخاباتي نظام نیوي دا د سیده ده کې یو شګي تپیون دی کله چې یو معمولی طوفان راشي کله به یو خواته کله به لمنځ وړل کیږي دغه یو سیستم دغه یو حالت ده او هغه وخت چې موږ لیدل په جمهوریت کې کله چې موږ طالب دومره توانې نه درلو جاته یو لسوالې ونیسي دا چې متاسفانه په دوه کې چې یو ننګین غندومک ستانی یو تړون چې ورسره وسو او مکمل روغ نظام ورته وسپارل شو متاسفانه اوس هغه خلک د خلکو نه وس خپه دي وسو ګوره چې هم د امریکایان او د ناتو چې جمهوریت طالب ته وسپارل مګر متاسفانه چې روسان پیش قدمي ورته وکړه لکه څنګه چې جانواز ورته اشاره درلو چې وسو ګوره چې هغه عدل پاره وکړي چې هغه خلک طالب تور کې پدې مارا چې امریکایان غربیان پدې داسې فکر وکړي چې پدې مارا چې طالب روسان او دوی ټیم سره ډېر نږدې اړیکې لري لکه چې لري ایران سره او چین سره نور سره بنا یو خو دې خواته طالب لپاره مشکل جوړ شو دی په څنګه موږ روسي سره د خاص تجارتي اړیکې هم لرو روسیا په خبرې او تهاجر غل ظالم ده او مخکې بابا نسام ظلم کړي او د وسم په اوکراین باندې او د ګټه بزای طالب ته ماته دروسی پښره رسمت پېژنه د تاوان ورته کړای
مننه صدیق زه تاسو ته بیرته راوګرځم رسېخ سپ تاسو تر زما ما مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې په 2015 کال کې خایو تر ټولو لوی پیښه چې طالبانو حکومت په بهرني سیاست کې رامنځته شو هغه د طالبانو او د پاکستان جګړې وی چې پاکستانی حکومت د درې ځلې په کندهار او کابل باندې بریدونه وکړل او همدارنګه په کرخې ته څیرمه حتی په دې وروستیو کې جګړې وشوې او د تورخم دروازه لام تړلې پاتې ده کډوالو ستونزه ده چې پاکستان افغان کډوال بیرته شړي او همدارنګه نیسي له ستونزو سره په دې هیواد کې افغانان مخ دي که د دې هیواد یوازې تم شو پاکستان ته وګورو ولی د پاکستان او طالبان اړیکې دومره ترنګل شوې ایا موضوع یوازې ټي ټي پی ده کنه طالبان او پاکستان بل د سیتو ناویشل لري په خپل منځ کې چې قرباني افغانانو لسر کوي
دا څه په دوه چې پاکستان په هر تحول کې چې په افغانستان کې رامنځته کیږي او رامنځته کوي په دې کې خپل ګټي ګوري ګټي دا د طالب په تحولاتو کې دوی غشتل چې واخان سیمه دوی ته ورکړل شي دوی غشتل چې دیورن کرخه نور کرخه نه وي او دا سرحد باندې او پیژندل شي او په زمين کې د ټي ټي پی بهانه ده دا یو بهانه ده د دغه لپاره بهانه ده چې د بل جګړې لپاره د افغانستان د پولیس باندې او بل جګړه وته پی او بل جګړه د تبياره شروع کی تاسو به تر معلومات چې مخکې دنه چې د استخبارات غواړي چې په منطقه کې دخول وکړي یا خپل شبکې اګنتوریا ته داخل کی یاغه د فار افوات او تبلیغات کوي تر سو پورې زمينه مسايده کی زویلا سم د پاکستان کړه په 500 تیرو کلو کې د ټولو نظامونو سره کاغذ سردار محمد داود خان نظامو کاغذ حزب دیموکراتیک وو کاغذ مجاهدین ول چې دغه مجاهدین دوی خپل افغانه دوی جوړ کړل دوی تربیه کړل دوی راوستل خو د هر تحول کې دوی د دغه ډیورند کرښه د مازلې دي د منځورولو لپاره چې دا د دوی حاکمیت دلته وي دوی دغه خاور د دوی وي دا سرحد باندې بدل شي دوی قدم په قدم مخ ته راغلل او خپل اهداف ته ورسېدل حتی د دغه جمهوریت چې اشرف غنی پراست کې وو د تورخم دروازې په جوړ کړل دلته د ولس باندې هغه آزاد قبایل او ولس باندې ویزه مروج کړل دلته پاسپورت مروج کړل دلته په ډیورند کرښه باندې ځان تارونه تیر کړل
دغه کارونه چې تاسو یادونه وکړه ډېره برخه په تېر جمهوریت کې شوې دي او د طالبانو د پاکستان ترمنځ بیا څه دي چې اوس دوی پرې نښتې دي جنگ پې کې څه نه تقسیم پاتې دي
دقیقا زه ویلای شم د پاکستان اساسي اهداف دا دي چې دوی د آسیای میانه سره کوریډور د واخان دغه لار باید وڅکي کی او دغه څوک نه دوی وشي کولای تر روسیه او تر بسکاو پورې د دوی ترانزیت د دوی سیستم د دوی تجارت د دغه لارې نه لاندې لارې او د ابزوی لپاره په میلیارډو ډالر ګټ راځي د دغه باندې کتا څه پیاد چې لا طالبان چې څنګه کابل تر رسیدلی ول افتل اتیره نو چې د واخان په څوک کې آته د دوی بایلرونه هغه یعنی د سرحدي کرخو هغه د سمتو نه بایلرونه څار جوړ شي او ات وخت انتقال شي وو چې دا د چاپو واسطه شي وو دا د جمهوریت په وخت سوې وو او کله چې طالبانو پر اتاک سره سوې نو بنا ان پاکستان دغه مهاجرین چې وستل دغه لارې بند کړلې دا ټول فشارونه واردول د دې د غشتنې لپاره چې باید طالب ورسره دا غشتنه ومني
رسېسه په تیر کې هم دغه خبره تکرار شوې ده او د تیر جمهوریت ډیر چارواکي هم په دې باورمند دي چې طالبان د پاکستان پروژه وا هغه روزل دي او دا غوی په مرسته باندې او د امریکا په مرسته باندې د افغانستان کې واکمن دی او وخت ورسېدل تاسو فکر کوي د چې د پاکستان حکومت طالبان روزل طالبان ورسره په دې برخه کې ژمنې کړې وي چې دوی وخت ورسېږي واخان لار به ورکه یا ډیورن کرخ بور ته لاسلیک کوي یا ورته نور موضوعات چې تاسو وسیات کړل اوس د ژمنې نه پوره کوي
ګورې صرف په سلو کې خبر هم دغه دی ګورې په هغه وخت کې تاسو وګورې ملا برادر ولې دې زندان ته چولو بیا دغه تنها طالب نه ده حمایه کړي دوی افغانه جهادي ډلې او ټپلیا ته جوړې نه کړلې یا هغه د کامیابی سره په کابل ته آیا د ایس آی خپل جنرال امیر ګل 15 کال دی د استاد رباني مشاور نظامی نو او د افغانستان اردو نظام ټول څه ولړنګ نه کوي منځ وینم او ټول وینم خپل ذخایر ته ځای ځای نه کوي نو ولان ګوري په هر مرحله کې د همدغه د اشرف غنی په جمهوریت پر رسیدو سره تاسو ولې د خپل اشرف غنی اته لاړ د جیچکو مرکز لاړ نه دی د استخباراتو د پاکستان استخباراتو مرکز لاړ نه په اولین ورځ نه په سبا باندې چی شلاړي هغه ته ویل چې نور مداخله مکوه بنا انځما او استاد وطن تباهي زما استاد وطن ترقی او پرمختګ زما استاد په وطن کې د غرب او د شرق لپاره زمينه د اشغال مسایلول دا ټول د پاکستان د استخباراتو د مخه لوبه ده چې موږ افغانان په دغه دومخې لوبه کې موږ 50 کال د ترقی او د پرمختګ نه پاتې او په خپل وطن کې پوینو لمبيغو او خپل وطن کې مو جګړه روانه کړې ده بنا انده د طالب په لباس کې دی کدا د مجاهد په لباس کې دی کدا د داعش په لباس کې دی کدا د دوه شتور ډلې ټپلې چې د سیمې دي پر ځوکره دا دغه پاکستان لاره سره خدا ویل سم چې نه تر هغه دې قضایاو کې پاکستان ته نه دخیل دی د پاکستان نه موزره او ډیره خطرناک بل استخباراتي کړي د ایران د چې ایران هم په دغه یو کلی ناخوالو کې زموږ په بدبختیو کې زموږ په بیچارهګۍ کې د خپل ګټي ګوري او خپل ګټي لیدلې دي څنګه چې ملمو ویلې چې څه ویلې چې روسان د افغانستان سره من سره غرب او شرق ظلم کړای من سره نړۍ ظلم کړای من سره عرب او حجاز ظلم کړای دي اوس خپل افغانان من سره ظلم کړای من خپل د خپل رهبران من سره ظلم کړای نو اوس لازم ده چې د دغه حالاتو د وټګ لپاره یو ملي ناس او ملي خوځښت او ملي مفکوره راټولېدل او یو ځای کېدل او د دوی په وړاندې په زغرده درېدل تر څو پورې دغه طالب ته موږ قناعت ورکو چې و طالب نور دغه نن چې دغه امنیت راغلی دغه له لاسه مه ورکوه، راځه دا ولسونه راټول کړه، دا کدونه راټول کړه، یو قوي نظام جوړ کړه تر څو پورې د دې ټول ناخوالو په وړاندې مبارزه وسکوه.
مننه مننه راسخته. بیرته تر راګرځم جانبا صاحب، کله پاکستان ورڅیر شو هند وګورو، کله چې امیر خان متقی هند سفر درلود په مغه جریان کې پاکستان بریدونه وکړل او د پاکستان او طالبانو جنجال سره لوی شو، دا غینه وروسته چې هغه له هند راوګرځید، یعنی په ټول کې په 2015 کال کې د طالبانو د حکومت او هند اړیکې یو څه د پخوا پرتله پراخ شوې دي، خو لا هم هغه زده کوونکي چې په هند کې په تیرو کلونو کې زده کړې کولې هند ته سفر نشي کولای، ویزې نه ورکول کیږي، او طالبان دا کوي چې دغه هیواد سره د دوی اړیکې خیری. ستاسو ارزونه د هند او طالبانو د اړیکو څخه څه ده؟ او بیرته که پاکستان ته ورسره تم شو، آیا طالبان غواړي د پاکستان خلاف کوم متحد پیدا کړي کنه؟ واقعا هند سره اړیکې د افغانانو په ګټه دي؟
د افغانستان ګټې په دې کې دي چې ټولو هیوادو سره تر هغه ځایه چې امکان لري او دا افغانستان کې تر چاو لري په ټولو هیوادو سره، مختلفو هیوادو سره. درست افغانستان هیڅ یو دولت وای نه حکومت چې ځان کاملا غیر مشروع، غیر مسئول، غیر ملي ده. خو افغانستان تاسو یې افغانستان باید اړیکې ولري او خپل استقلال په دې ترتیب انعکاس کړي، او دې کې پاکستان دې هیڅ حق نه لري چې اعتراض وکړي. اما چې پاکستانیان د طالبانو اوقانی رهبري ډېره ښه پېژني، نو دا عصبیت د دوی هم د همدغه ځای نه منشأ نیسي چې دوی خو ډېر وفادار او تاسو ولیدل چې پاکستانیانو هغوی لکه څنګه چې هغوی دا کلمه استعمالوي اکسټرنیشمنت، ډېر خوشحال وو کله چې طالبان راغلل کابل کې حاکمیت ډېر معاملې کړ، راخوا ونیو. نو دوی دفاع وزیر دا وایي ویلې کړ خپل په ایکس کې هغه وخت تېر وو چې تاسو زور لرئ نو موږ خدای لرو. نو دوی دولتي ملا رحمان نومېږي هغه خپل اعتراف وکړ چې دېرش زره کسان افغانستان ته ولیدل او هلته هلاک چې دغه رژیم د نظام په افغانستان کې ړنګ شي. همداسې د دوی هغه پښتو تباره پنجابي شوی صدراعظم چې عمران خان نومېږي هغې په ملل متحد کې د هغې تریبیون نه وویلې چې طالبان دا د افغانستان فرهنګ دی او مخصوصا پښتنو ته اشاره کوي. نو چې ترتیب دوی خپل په هغه لوبه کې راګیر شو او جی ڈی پی دوی ته داسې یو بلا وګرځېده چې ښه اوس که ته افغانستان کې دغه طالبان چا ویلي چې دا طالبان او هغه چا طالبان کوم دي نو دا جفن دوی پکې نه پوهېدل، خو دوی څه پوهېدل؟ دوی د په اصطلاح نظامي استخباراتي امنیتي اسټبلیشمنت کې هغه استلال یو ویش راغلی دوه برخو ته ویش شي، یو برخه یې پرو مدرن دي او یو برخه یې کاملا دغه تندروانه اسلامیزه جهادي انګېرنه لري، او د همدغه په بدل کې دواړه برخې خپلې پروژې، خپلې سفارشونه، خپل حق و زحمې د مختلفو مرکزونو په جهان کې اخلي. دواړه تجارتي دي خو له یې دغه تکتیکي اهداف پاتې دي. نو دلته دغه یو ویش رامنځته شو پاکستان په استبلیشمنت کې د افغانستان او د جی ڈی پی په مقابل، ځکه چې هم طالبان او هم هغه جی ڈی پی چې په پاکستان کې د چې دوی ته بلا ګټلې ده، دا خو دوی روزل دوی ورته داغي ورکولې، دوی ورته ځای ورکول، دوی ورته انګېزه ورکوله، دا خو دوی وو چې افغانستان ته پرتمول، دا خو دوی وو چې د دوی هغه قرارو ته مشرانو ته بزنسونه جوړ کړي په پاکستان د پاکستان په مختلفو کارونو کې. دا خو جواب دی، دا ټول څه معلومه ده، دا د دوی پټول نه شي، یعنی دا اوسنۍ رهبري د طالبانو ته هم پټول نه شي. د ډېری د دوی هغه مشرانو بزنسونه کورنۍ مرکزي حتی ماشومان اولادیا ته درس وایي. په هغه چې نو د اوس چې سي پی او افغاني طالبان همغه دقیقا کته اونی ولا چې پاکستاني استبلیشمنت په قانونو کې نو کار کوي په هند کې په افغانستان کې هڅه په ایران کې تاسو ورته چې ویزه د کور په ایران سره هم وشي نو اوس پاکستان وګړي چې دا کته د وسل بل بل لاس زی طالبان اوس د اسلام کته نو وګړي ومهم اخی مسلمانان تاسو کې او د دې کته دې یو خطو سم پلاس کې لري چې هغه څه پیږي زه نو سره دې چې طالب یې انکار کوي کومه څه چې دا خو یو جسم دی او دا ټول څه ته حالت نو بوي او دا نه دلته د څه پوزیشن ای چې زه خو اخی اسلام کو زیم هغه زیم چې یا دلته دې امر دلته دې تاسو کې نو هغه کته د پاکستان د استخباراتو نه راوځي دلته کله باندې کې هن کردا کلا اصلي مشکل د پاکستان د جی پی سره دی حال دی جی پی ډیر یو لوی تهدید دی ځکه چې نور عوامل هم یو ځای کیږي هم دی لوی تهدید سره لکه بلوچستان لکه د پښتون زور دی ورسان لکه حتی د تحریک انصاف د عمران خان چې تر دې چې دی راغلی پنجابي نه رچی پلری دا هغه پښتون په کې دی ځکه چې پښتون نو واسه کوي نرچی به پاکستان پنجابی نے پختو ہم اکثر ہم نتخ پر عمران خان چھو پیدا ہوتا کہ پختو پر جیدہ لینی شی نو دا تون دویتر لوی خطر
یعنی ساسی پا باور باندی دا طالبان و بحرنی سیاست دا پاکستان پوراندی دا پاکستان پر چلا بری علی دا
سر بخور نو پیگم چھتا تر کم بری دا بحرنی سیاست دا متاسفانا چھے درو سپور خو چون طالبونو شو کړی او په لورو کلو کې ځان تعریف دې یې څه څه شریعت کولې کوم یې څه څه امارات یې څه د کوم قانون باندې په اساس د کوم قانون هغه د هستوي قانون خو به وسی کی زه خو پوه شوم چې څه مثلا دا وځي څنګه تدوینوي څنګه برکې ناروي دا تاسو مثلا دا کندار کې شناس دی چې هڅه لیږي دا د دې د مسؤلیت د کوم ځای رامنځته شوی دی بل دا چې هر چا خلاص دي لکه کړه ورکړې دا وایي چې شریعت هغه کوم څه دي کوم دا دې ترتیب څه غواړم وایم دا غواړم نو چې کله چې یو په اصطلاح د دوی نظام چې نو ته یو ډېر پیژې چې غاره هم دي دا نشي تعریف اوري او تاسو ګورئ دا شی چې دی جوړوي یا په اصطلاح یو کړی دی د مغرب مثل المنطقه پورې نمونه نه لري نمونه لري دا څه شی دی دا د کلي کې چې تاسو مو ورکوم دا څه نو پریږده ایره دومره پریږده دومره مو پریږده هم مکوا موسیقي باندې نو دا هغه یو قهقرایي کلیوالي نه پیغام شي دا هله د کوم ځای شي باید چې نو کله چې څوک په لږ شي ځان تاریخ اوري نو هغه بهانه یې ساتي او بل دا چې بهانه یې ساتي هغه یې یو ډیپلوماټي وایي ډیپلوماټیک ځکه وایي په دې چې دوی به اوس په دا راځي درشه کې وګه په پروسه کې بلکې یو څه ذکرې وسیږي خو حالت د دوی نور مشاورینو چې د څنګه کومه کړه کول دا هغه مشاورینو په معنا کې مطرح دی چې هغه هر لوم را مانسته شي انا زه خو د څه څوک نه ګورم چې د طالب په مخ کې مثلا هغه یو تړون څه هغه یو دا چې هغه ودوته د سې یو باندې ورکی چې دوی دوی دی یو قانون مندي راوخی چې دلته یو قانون مندي رامنځته شوی نه بل دا چې دا اړیکې په سم بنسټ دي وایي تامین کې نور هیوادو سره نو سیدا چې نور هیوادونه د خپل هغه ګټو په بنسټ دوی سره لوبي کوي دوی سره راشد شکوي خپل سفارتونه هم د ټکنیکی مثلا دا ونه لیوال څخه کچې څخه تر سفارخانو پورې لوړې دي خو پر اساس دې پیژنې وایي چې بس دیوګورو چې څه کیږي آینده کې نو خبردار چې طالب نه پوهیږي په یو شي چې دوی هغه سبجکټ د ملي اړیکو نه دي دوی هغه وخت سبجکټ یا یو واحد د ملي اړیکو کې لږ شي د نن په کور کې مسؤلیت او ملي توب را باندې جامد قانون او د خلکو د اراده په څنډه د خلکو د اراده پر وړاندې رامنځته کېږي شي دوی اوس ابجکټیو د بنیني اړیکو د سیمه ایزو اړیکو دی بنګي سیاست کیږي او دوی فکر کوي چې دا سیاست دوی سیاست نه کوي دوی سیاست کیدونکی دی او روان دی.
مننه کورودان. وروستۍ خبرې به مو وروسته واورو چې د 2018 کال لپاره افغان ولس څه کول پکار دي او د اقل د داخلي مشروعیت لپاره باید خپل افغانان څه وکړي. صدیقي صاحب راځم تاسو ته که تاسو راته وایست د ایران موضوع پاتې ده، مخکې یو څه ورته راسخ صاحب اشاره وکړله چې د هیواد هم په 2015 کال کې ډېر افغان کډوال له بیرته افغانستان ته راستانه کړل، او همدارنګه په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په دې هیواد کې څه نه څه سرمایه ګزاریانې درلودلې، حتی دا اوس چې په دې وروستیو کې سرحد کې هغه افغانان چې د هیواد د اوښتو کوشش کوه په واورو کې بند شوي وو او ډېر ځوانان پکې مړه شو. همدارنګه د ډزو پېښې ته کتم شو، په هغې کې زیاتره افغان ځوانان چې ایراني پولیسو پرې ډزې کړې وې ووژل شول. د کال پایل تر پایا پورې په دغې لار باندې او په دې هیواد کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې وې، او موږ وکتل چې هاته عادي ډوډۍ به چې نن وایي کې اخیستل چا نه ورکوله، کور او نور امکانات او زده کړې خو په ځای پرېږده. ستاسې په باور طالبانو څنګه له ایران سره په دې برخه کې برخورد کړی دی او کومه ګټه یې افغان کډوالو ته رسېدلې ستاسې په نظر؟
اشاره وکړه. زه داسې وایم چې طالب چې کله په خپله د ولس قاتل واوسي او په خپله د ولس وطن یې په بزور غصب کړی وي او سیاسي او مردمي مشغولیت ونه لري، نو دا څنګه بیا کولی شي چې حتی ولس هم نسي ویلی چې دا زموږ نمایندګي کوي، باید زموږ په اړه د پوښتنې وکړي. پوښتنه خو بیخي په ځای پرېږده، که چیرې واقعا دغسې وای باید ایران سفیر اعزاز ته وای وزارت خارجه ته، او د دې په څنګ کې پوښتنې باید څه وای، او ډېر جدي موقفګیري باید طالب د ایران په اړه نیولی وای چې دا افغانان چې په یو کال کې هلته اعدام کېږي، هلته وزورول کېږي، په سرحداتو کې هلته وژل کېږي، دغې افراطي ډلې نه دي، تروریستي ډلې نه دي، دا هغه خلک دي چې طالب نه د خپل د انجینر د تعلیم لپاره، یا خلک دي چې امنیتي سرتیري په افغانستان کې یا په افغانستان کې د لوګي نمبر کېږي د خپل اولاد د ژوند د بقا لپاره غواړي چې هدي عقل یو ستر لاسه کې. بنا ان زه فکر کوم چې په هیڅ صورت طالب تروسه لکه څنګه چې موقف ګری نه ده کړی، بیا به نه کی او وګوره چې افغانان څومره تا جایدادونه چې افغانان ته لوت په زور او شړل سو، اته افغانان مصاحبین چې متاسي واورې دي چې وایي تا مو کورونه جایدادونه هر څه مو دغه سره کې دغه مونږونی ودو دغه سرحد یې ولېګلو رخصت یې کړلو. دا په دې معنا چې دلته خو د پښتنې ولا څوک نشته، هغه کله چې دیګ بیر سرپوخ سي بیا خو هر څوک کې مداخله کې، ایران یا پاکستان یا نور هیوادونه هغوی تاسې فکر کوي چې کله چې د افغانستان په خپله چښتنه لري مالک ولري د پښتنې ولا څوک نه وسي، بیا خو چې هر رقم د خپله خوښې همغسې باید همغسې عمل باید ترسره کړي. اوس ګوره په 40 کاله په جمهوریت کې کله چې یو نظام و یو مشروعیت و، نو د پښتنې ولا خلک هلته و، نو نه ایران دغه جرأت کولای شو، نه پاکستان، نه نور هیوادونه. متاسفانه کله چې دغه یو نامشهور نظام چې رامنځته کیږي، یو قاصد یو افراطي ډلې چې راځي بلاخره دوی چې هر یو ظلم کوي، قطعا حتی تر یم دازي پورې چې کله چې دغه افغانان چې سور زمخ کې چې د واورې د ډېر ژمنې د واورې د ورخ له وجې نه ډېر افغانان کې وژل، سور د وروسته طالبان دومره تایید کړي چې واقعا افغانان کې وژل شوی، نه یو غم شریکی کورنۍ سره وکړی، نه دا ایران د ایران نه دا پوښتنه وکړی. راته داسې ونه وایي چې دا د ایران له خوانه یو ظلم سوی دا، او د دې په څنګ کې حتی کله چې افغانان چې هلته د ایران له خوانه په سرحداتو کې د هغو چې سرحدي پولیسو یا ځواکونو له خوانه چې دوی ووژل شو، قطعا داسې یو عکس العمل د ایران له خوانه بیخي د افغان د طالبانو له خوا بیخي دغسې عکس العمل بیخي ونه ښودل شو. نو بنا ان په مجموع کې دا هېڅکله داسې یو طالب او زمیره په ویدان کې دغه ولې طالب ته مونږه لسر افغان نسی ویل نه دی، یو قوم پورې هغه تړو ته لپاره چې هغه خو د غرنه خلک راغلی، هغه یوازې د هغه د خپل د مادیاتو را او د دې په څنګه د چوکۍ د نیولو لپاره فقط دوی د هغه حضرت محمد سلام کله چې حدیث پیغمبر ته کله چې آخر نظام سي دغه یو ډله راځي خامخا د دین په نوم باندې خپل تجارت کې لکه څنګه چې طالب یې فروغ کړی. په همدغه شکل وګوره پاکستان کې وګوره افغانان څومره زورول کېږي، څومره بندیان سو،
حتی جایدادونه هلته بېچاره پاتې شو. قطعا دا طالب داسې یو کار یو ورځ هم هغوی سفیر احضار نه کړی چې په دې مورد باندې دوی خپل موقع ګوري. حتی پاکستان خوا چې څو ځلې حملې وشي په افغانستان کې د دې امنیتي ځواکونه هغه مشران قطعا د پاکستان په مقابل کې داسې موقع ګیري ونه کړي چې دا هغه راسل نه دي. یعنې واقعا خام
مننه صدیق صاحب کور ودان وخت کم دی چې د نور ملمنو نظر هم را واخلو. راسخ صاحب کدا بس راټول کو و ګورو په 2015 کال کې د طالبانو حکومت لاسراولونو ته یا دغه ناکامیو ته چې تاسو یې اشاره وکړله چې یو حکومت چې دننه په افغانستان کې مشروعیت نه لري دا ستونزمنه ده چې موږ تعریف کړو چې هغوی د نړیوالو سره ډیپلوماټیکې اړیکې ولري یا دی وپالي. خو په هر حال په ډېر شمېر هیوادونو کې د طالبانو استازولي اوس تا غوی هلته کار کوي او په یو ډول نه یو ډول نړۍ له طالبانو سره په تماس کې ده. کپلنډو کې تاسو وایاست سره له دومره ناکامیو چې طالبانو حکومت درلودل، آیا کوم داسې ټکی شته چې موږ اشاره وکړو چې په 2015 کال کې د طالبانو حکومت دغه خلاص راوړنه او افغانانو ته یې ګټه رسېدلې، داسې کوم څه شته؟
چې د پاکستان په وړاندې په زغرده ودرېدل او همدغه چې پاکستان هوایی بریدونه شروع کړل، دا دوی اولین ځل و چې په متقابل برخورد ورسره وکړي. صحیح خبره ده چې هوایی ځواک نه لرو دی، خو ځمکنی ځواک وشو کولای. پاکستان پنجابیان په ځای کېنوه او د چغو نارو ته تر قطر او تر ترکیې ورسېدل، او بیا یې هم هغه وړاندیزونه چې د هغو له ادرسه وو هغه یې ونه منل، او د تورخم یا د ترانزیت لارې پرې بندې کړلې. داسې بند کې چې پاکستان بند کړی، خو دوی داسې بند کې چې نور تر هغه وخته نه خوشې کوم تر څو پورې نړیوال ضمانت رانه کړي. دا یوه بله. دویمه خبره دا ده چې د کابل هغه څیره چې پرون د جمهوریت په وخت کې وه او هغه نظامي څیره یې خپله کړې وه، هغه یې بدله کړې ده. سړکونه او د کار جوړولو او د ښار جوړولو پروګرامونه یې ورځ تر بلې په عملي کېدو دی. نو بنا د خوشتېپې کانال د چین سره د سرحدي کرښې باندې د واخان کوریډور جوړېدل او لاره جوړېدل، دا هغه څه دي چې واقعا په دغه 500 کلو کې د داود خان پلانونه تطبیق نه شول، مګر اوس په تطبیقېدو دی. خو په اقتصادي برخه کې لاسته راوړنې د طالبانو شته، مګر په سیاسي برخه کې او د افغانستان د ولس د راټولولو او د دوی د وړاندیزونو اورېدلو دپاره په دغه دوو برخو کې دوی ډېر شکست او د ماتې سره او هغه شکسته برخورد کوي چې یعنی دوی دا د ولس غږ نه اوري. او په زمین کې دغه د نجونو مکاتب چې څه کم 15 کاله اوس کېږي موږ چغې ورته وهو، دغه ته لبیک نه وایي چې اقلا یو شرعي لاره یو شرعي شریعت له لارې دغه مکاتب خوشي شي، دغه یوني مکاتب پانتونو ته لاړ شي، دغه خویندې کار وکړي. زه په دې باندې مطمئنه وه چې افغانان نور څه هېڅ دوی نه غواړي. امنیت غواړي، دغه د خپل بچو لپاره تحصیل غواړي، هغه کلور دی که جلی دی. مګر د طالبانو اساسي کړنه چې په دغه څلور نیمو کلو کې د ولس له ادرسه د افغانستان د جغرافیا له ادرسه دوی مسولیت لري، د هغه مسولیت په وړاندې دوی هغه څرنګه چې لازم او مزدور دی هغه څه دنګلې نه دي. ولې امنیت اوس تامین وه، اوس باید د نړیوالو سره ښه روابط د افغانستان جوړولو دپاره او د افغانستان د زیربنا اقتصادي دپاره څنګه چې دوی پخپل یو څه کړي دي او کوي، نور هم دنه خایسته سوای وي چې افغانان وطن ته راغلي وي او پخپل وطن کې دي او سیال ځون خاونه سي وي.
مننه کړو. دا جان باسب تاسو تر زم تاسو ته فکر کوي د غنوي پیل شوی کال څه تغیرات په ویده طالبانو په حکومت کې کدننه کورنۍ مشروعیت ته یا بهرنۍ مشروعیت ته فکر کوي څه تغیرات براشي او کنه؟ لنډو کې راته وایست.
والا د دې چې تاریخ او یو اصل دی ارسلان تاریخ راځي. ما خبره ده چې تغییر مطرح کم راځي، تغییر کې د شمنتی تغییر وسی لا نور هم د شرایط نور هم اکستریمیستی شي، تاریخونه نور هم د دې ځکه چې زورګوي نور هم چې هغه کې انحصار او قدرت نور هم ځانته کله دا د چې دوی د څه تر متره درجه د دې ته بازلخه کی امید ته چې اوبلارو د دې لري چې په بل لار د دوی کامل سکوت ته هم تاسو نه چې د دوی سکوت په څه یو حالت را مې شوې چې نو غوښتن به دې څارو دي چې خدای مکر موږ د دغه سولېزې لارې نه ډېری اجتماعي سازمانونه سیاسي سازمانونه دا پېشنهادوي چې موږ ته لومړیتوب سولېزې خبرې اترې دي د افغانستان د راتلونکي لپاره. اوس تاسو فکر کوئ که دغه وضعیت ټکنی شي او لاړ شي جګړهییز پړاو ته جګړهییزې بڼه راخپله کړي، دا خو بیا د افغانستان طبعي رسیزو لپاره نو د دې نه باید ډډه وشي. او لپاره دې چې موږ نه نشو دا چې یو راو ته بیا چې تاسو وکړې دې وار په وار په افغانستان کې نو مو دا نو خاغلو ته د دې ماستې خو متاسفانه اغلې نشي دا خو کاغلې دې طالبانو ته دا چې یو باندې بیا هم په زهو کار کوي چې په هوښ راشي د افغانستان د منافعو لپاره د افغانستان د راتلونکي لپاره په هوښ راشي احتساب نه لاس واخلي. طالبانیزم دغه روایت نیولي ډېر بېتفاوته چې تاسو رامنځته کړی دی دا چلش نه لري. د افغانستان ناکامي سره مواجه کوي، تاسو بدنامي سره مواجه نو په دې ترتیب که چېرې دوی دې ته چمتو نه شي چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په بنسټ یو حکومت ایجاد کړي، قانونمندي تجربه کړي، یوه لویه جرګه یا رای او صندوق یا یوه اصیله کومه د جوګه د اهل حل او عقد، البته نه طالبانی بلکې یو سراسري اهلي په ترڅ کې چې قانونمندي رامنځته شي، نوی روایت د یو نظام رامنځته شي، دوی هم په کې اوسي. دوی د افغانستان واقعیت دی، دوی هڅه سریوس نه شي بدلولی، خو ټوله واقعیت نه دی. دروست دلته خو نور خلک هم دي چې په بله بڼه فکر کوي، او که چېرې ته ټول زکې او فقط نیم زورما ټوله زما تاسې دا کوم کې کوې چې ټول پاکه درکړي اوس جنګ شي، خو دا هېواد دی، دا وطن دی، او دا کار غواړي دا زرتک غواړي چې په تا کې نشته. یو شبه نظامي ډله یې چې د دې نه په اسانۍ نه شو، او تر څو چې د دې نه وځي افغانستان به ډېر کلاو سره مخ د پاره افغانستان خلکو ته مخه وزرشت خلکو ته مستقی متحد خلکو ته هغه مفتد و منافق و کمیو ته چې افغانستان ه تباهی ته راورسوم، اگر نه خو افغانستان کې څلوېښت میلیونه انسانان هغو ته مخ
ډېر زیاته مننه کول ودان له تاسو درې واړو قدرمنو د سیاسي چارو شنونکي هر یو غوث جان باس، همدارنګه اختر محمد رسیخ او د مشران جرګې د پخواني مرستیال محمد اسف صدیقي څخه چې د پروګرام کې مور سره ګډون وکړ. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دا دمه واورېده. ورځ په پای کې لږ لنډه دمه به واخلو، سندره به واورو، که نه اورېدونکو سره به خدای پاماني وکړي. ښه وخت ولرئ.